بندی امیرسون، آموزون، سپین غرزون او میسیانکزون لوبدلی پکی گدون لری. په سیالیو کې به هر لوبډله سلور لوبی تر سره کوي چې دغه لوبی سلویخت او ډیزی دی او د جدول د سر دوه لوبډلو ترمنځ به پایلو به تر سره شي. د دغو سیالیو موخه دا ده چې د 12 کلنو کم عمره لوبډلی او 19 کلنو کم عمره لوبډلی لپاره وړ او پیاوړي لوبغاړي وټاکل شي چې په نړیواله کچه د هیواد استازولي وکړی شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي افغان ساحلي فوټبال ملي لوبډله له تایلند سره لوبې ته پوره چمتووالی لري. د فوټبال فدراسیون وایي د جنوب ختیځې آسیا دغه لوبې د تایلند په کوربتوب سبا چهارشنبې پیلېږي او د نومبر میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام کوي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ د تایلند هیواد په وړاندې ترسره کوي. په دې سیالیو کې له افغانستان سربیره کوربه تایلند، چین، مالیزیا او ویتنام هیوادونو لوبډلې ګډون لري. او د فوټبال د نړۍ وتلې ستوري لیونل میسی به د 2020 میلادي کال په دوبی کې د خپل فوټبال د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. اسپانوي مارکا چاپ او رسپانی لیکلي چې میسی احتمال لري له بارسلونا سره مخه وکړي. مارکا ویلي کچیر میسی له یاد ټیم څخه د تلو پریکړه هم وکړي، د تړون له مخې اړ دی چې دوو کلونو پورې له یادې لوبډلې سره لوبه وکړي. میسی د لا لیګا په روان فصل کې په 11 لوبو کې 9 ګولونه وهلې دي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. ولی زمنګ په افغاني ټولنه کې ډېرې خځې د خپل میړونو له لاسه زاورول او هلیا ټاکول کیږي. په کوم دلیل خاون خپل ځان په خزه د تاوتریخوالي حقدار بولي؟ په دینی روایتونو او آیاتونو کې د خځې او خاون د حقونو په اړه څه ویل شوی او خلک په ځانګړي توګه نارینه په دې برخه کې څه نظر لري؟ د نن نیمې نړۍ په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ډېری نارینه له خپلو ښځو سره خرویه نه کوي، هغوی وحي ښکنځلې ورته کوي، او په اسلام دین کې په دې اړه کوم روایات او آیتونه شته له هغو څخه ناسمه معنی اخلي چې دا بیا د ښځې او خاوند ترمنځ د ډیرو غټو ستونزو درا پیدا کېدو لامل ګرځي. زما همکاري تمنا واحدي د همدې موضوع د څېړلو لپاره یو راپور چمتو کړی. راځي په ګډه یې سره واورو.
کلونه کېږي چې په یوه ټولنه کې د ښځو د ځای، حقوقو او شخصیت په اړه بحثونه شوي، خو په دې اړه د اسلام مبارک دین نظریات 1400 کاله مخینه لري. د اسلام په مبارک دین کې د ښځو او نارینهو ترمنځ په معنوي سلوک، زده کړو، لاسته راوړنو او خدای پاک سره په اړیکه کې کوم توپیر نشته، او په آخرت کې د دواړو نیکۍ او بدۍ په یوه کچه دي. دوی د حقوقو په اړه ډېر مبارک آیات او احادیث شته چې د سورې نساء سالور دشتم آیات کی فرمایلی. ژباړه: نارینه پر خوځو باندې مسلط اداره چاندي، لدی عمله چې الله جل جلاله زینی نارینه پر زینو خوځو باندې غوړه ګرځولې دي، ځکه چې نارینه خپل مالونه لګوي. خو ویل کیږي چې داسې نارینه شته چې له دغه آیات څخه ناسمه معنی اخلي. دوی د خوځو حقوق او د هغوی پر وړاندې عدالت تر پخو لاندې کوي، ډول ډول ظلمونه پرې کوي، لکه وحي او رټي، له روغتیايي اسانتیاوو، زده کړو، کار، د انتخاب حق، نظر ورکولو او نور حقوق یې ورڅخه اخلي. حتی تر دې چې شکنجه کوي، د بدن غړي یې ور پرې کوي او وژني یې. د دغه موضوع څېړلو لپاره مې د نیمې نړۍ د پخوانیو خپرونو کې د هغو ښځو خبرې راخیستي چې د خپل خاوند لخوا له همداسې تاوتریخوالي او ظلمونو سره مخ شوي.
دسند خورت مرا به نام بچم
د کوشنیواله کې د احمد زوی په نام کړم. چې زه 12 کلنې ته ورسیدم خو خو ګیمه نه درلود، هیڅ راضی نه وم، خو بیا یې هم ورته نه کاکړم. میړه می غریب دی، بیکار دی، هر خواته ګورم چې یو کار ځان ته پیدا کړم تر څو زه خپل کار وکړم. لورګانې می چې ماته ګوري خفه کیږي.
خود خو کې مست بورار منه
روستل درې کالو مخبل خويندې ورونه او کورنۍ ولیدله ډېرې وهل موټه کولم یو ورځ لمرې ټینګونی ولم ما هیڅ خپل نفس استلای نشو پاکي یو وخت استلا غختل چې زما د سر ویختان کل کړي ما خپل ځانه هیڅ دفاع کولای ونه شو زما د سر ټول ویختان کل کړل په ما ډېر ظلم او ستم روان دی زړه مې بل ډول دی او ډارېږم چې خدای پوهیږي دا ظلم مې غوږ پرې کوي او کلاس مې پرې کوي کسه را باندې کوي
دغه راسته واده کړم پلار کړه مینه پریدي وحیمې ذاتی اصاب مرض راته پیدا شوی ده ذاتی چیرته مینه پریدي ښځه د کور قراره په کور کې کښېنه په لوټه کول د خواښي فشار د خسر د لیورو دغسې وو په لښتو په سکانو حل خو ډېر کوي
مدنی ټولنه خزینه مدافعو او فعالینو او حکومتي ادارو له عامه پوهاوی سره سره لا هم زمک په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی وجود لري یو خزه چې نغوړي نوم یې واخیستل شي وایي مخکې له واده یې ورونو او پلار او وروسته له واده یې خاوند د هغې په وهلو رټلو د هغې شخصیت له خاورو سره یو شان کړی هغه په خپله راته وایي
ما باندې په کور کې ډېر ظلم را باندې کېږي ما ته وایي چې تا پلار پیسې اخیستې در باندې پلار کره مې نه پرېږدي نو ښځه وایي داسې دا د کور مزدوره ده په هر رقم چې دا د خپل کور کار به سرته رسوي نو داسې د ښځې په سترګه باندې ما ته نه ګوري میړه باید زیات احترام وکړي حتی وایي که ښځه کېدی باید میړه ته هم کړی وای مونږ ته داسې وایي که میړه مې د وهي مې حتی خواښې م ور را باندې کړی ده څه کومه خبر چې ما کوله البته ته دی ځکه چې زه نارینه یم او ورسره ډېره په زامت باندې ژوند تېروم ټول د لاسو کالو کې چې زه واده شوې یم ښه خبرې نه ده را سره کړي بغیر له جنګه جنګ ده وهل دي یعنی د سکانو چاپېرې ور خو هغه خوادي خبره ده خو حتی په لرګي او په لاین او په دغسې شیان ور په منګه کوي
ویل کېږي چې د اسلام ستر لارښود او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه د ښځو د حقوقو په اړه ډېر روایتونه شته خو بیا دلته د پوهنتون استاده او د قرآن حافظه اغلې زینب مهدی په دې باور ده چې زموږ ډېری خلک همدغو روایتو او آیاتونو څخه ناسمه معنی اخلي او په ځینو برخو کې ښځې هم تیری کوي او له حده ډېره غلطه استفاده ورڅخه کوي
نصوصی که در اسلام وجود
په اسلام دین کې چې کوم روایت دی په لومړی کټګوري کې آیتونه او صحیح احادیث دي خو دې ترڅنګ په دوهمه کچه داسې روایت هم شته چې باید د هغوی د راویانو او صحیح توب په برخه کې تحقیق وشي او ښه وپیژندل شي بدبختانه چې ځینو بې تعلیمه کسانو دغه په دوهمه کچه روایت یا هغه احادیث چې راویان یې په سمه توګه نه وي معلوم له لومړنیو روایتونو یعنی آیتونو او صحیح احادیث سره داسې تړلی چې په ژوند ټولنه او فرهنګ یې ډېره بده اغیزه کړې او داسې فکر کوي چې دا هم د قرآن یوه برخه ده هیڅ یوه ښځه او هیڅ یو نارینه باید له آیتونو او احادیثو څخه د یو بل په وړاندې غلطه ګټه
ونهخلي
که د ښځې او خاوند ترمنځ ښه اړیکه موجوده وي او هر یو یې په صداقت له یو بل سره خپلې اړتیاوې غوښتنې او توقعات په ښه شکل شریک او یو بل سره مرسته وکړي نو مینه او محبت به د دوی ترمنځ ډېر او کورنۍ ژوند به یې له ډېرو خوښیو ډک وي راځئ چې د ښځې او مېړه د ښو او بدو اړیکو په اړه له خلکو واورو چې دوی په څه نظر دي
نارینه کولای شي چې په هر شعبه کې په هر پایګاه اجتماعي کې آزاد کار کوي بېله کوم حراس او ترس لپاره د نارینه اطاعت او امر وکړي همدا د ښځې لپاره بعضې او زه په دې نظر مخالف یم چې نارینه او ښځینه حقوق یو سان دي زه رد کوم دا چې نور کسان وایي که دا یو سان دي یو سان دي
که ښځه د دې لپاره پیدا کړې خدای پاک چې هغه د کور کارونه وکړي او کور کې اوسېږي خپل اولادونه خپل د فامیل تربیه خپل د اولاد تربیه او خپل خاوند سره خپل په ژوند کې مرسته وکړي همکاري وکړي او که کله ورسره همکاري ونه کړي نو بیا بعد له هغې به ورته خاوند لږ زرهګک جزاګانې ورکوي لکه وهل ټکول او لږ زرهګک آی وي کوي به یې او ظلم به پې کوي ډوډۍ به ورته نه ورکوي کوتاق به یې بندوي او که غواړي چې ظلم ورباندې ونه کړي نو خپل د خاوند خبرې ومني او د هغې په اطاعت باندې کار وکړي هر څه چې هغې ورته ویل هغه ومني
ښځه په ټول اډیان کې او په ټول جوامع کې خپل
حقونه لري الرجال قوامون نساء دا تفسیر دادی چې اجتماعي چارو کې هم باید سهم ونیسي او خزینه هم باید په تا دسترسی ولري او کومک وکړي. دا زه فکر کوم چې یو دسته گروه نارینه ده چې هغوی غواړي له دې آیاتو لیدو او احادیثونو څخه سو استفاده کړي او غواړي خپل قدرت حفظ کړي. هغوی اسلام ته فکر نه کوي، خپل هغوی شخصي نفته فکر کوي.
درنو اوریدونکو، خدای جل جلاله د قران کریم د نساء په سوره کې په څلور دیرشم آیت کې فرمایلی: بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ژباړه: نارینه په ښځو باندې مسلط اداره چیندي، لدی عمل چې الله جل جلاله ځین نارینه پر ځینو ښځو باندې غوره ګرځولی دي، او لدی کبل چې نارینه خپل مالونه لګوي. د قران کریم ډیری مفسرین او دینی عالمان په دې نظر دي چې دغه آیت فقط نارینه په ښځو لوړ ګڼي، چې دا لوړوالی په اجتماعي، اقتصادي او د کورنۍ د سرپرستۍ او مشرۍ په موخه ده. ډیری علما دغه تفاوت یو ذاتي او جنسیتي تفاوت بولي، او همدارنګه په دې دلالت کوي چې نظر ښځو ته د نارینه و زور او قدرت ډیر وي. خو دغه آیت موخه او د تطبیق شرایط څه دي؟ اول، ډیری خلک د دغه آیت له معنا څخه ناسمه ګټه پورته کوي. د همدې موضوع د لارو خانه کولو لپاره می همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څنګه لغړی ډاکټر نور الله کوثر سره مرکه کړی چې په غړی سره اورو.
په سر کې کوم ته وایي چې دغه آیت مبارک هدف څه ده چې وایي الرجال قوامون النساء؟
د دې مبارک آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا معنا دا ده چې نارینه په ښځه باندې قوامیت یا سرپرستی لري. دوه سبب الله ذکر کړي، یو بما انفقوا، په دې وجه چې دوی نفقه کوي، خرچه کوي او دوی مصرف کوي، نو باید اجازه اقلا یو اجازه هم ولري چې دا خپل پښتنه وکړي چې دا زه مصرف کوم چکوما او دما د ما تحت ژوند څنګه ده. و بما فضل الله بعضهم على بعض، او د دې لپاره چې الله زینو ته پر زینو باندې فضیلت او برتری او غرواله ورک، نو دغه غروالی او د برتری یو هغه ده. د برتری معنی دا نه ده چې نارینه لوړ جنس نه ده، خزل ټیټه جنس نه ده، نه، بلکې د برتری معنی ده چې نارینه په زینو موراتو کې واکه لګ ډیر ده، ټول واکی نه ده ورکړي، ډیر واکی ورکړي. زینه واکونه چې هغه خپل خزه ته خوندې دي، زینه واکونه چې الله جل جلاله نارینه وتور کړی دی، هغه په قیمومیت کې راځي.